پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اندو زما تخنیکي همکار شفیق یار هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شوو شکایتونو په اړه نن د استیناف غوښتنې لومړنۍ ورځ ده. د هغه ولایتونو نه مو هم خبرو چې رایې په کې باطلې شوي دي او وړاندې مرحلې بد شوي. همدارنګه نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د فاریابو پولیس وایي چې په دې ولایت کې د استیناف د محکمې یو قاضي نامعلومو وسلوالو نن په ډزو وواژه. کاناډا وایي پلټونکي په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 186 کسان پکې ووژل شول. 50 کاناډایان ول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استعفا دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د فاریاب پولیس وایي چې د دې ولایت د استیناف د محکمې قاضي غلام فاروق چې د دیوان د جزا د محکمې مشري کوله نن د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د فاریاب د امنی قمندانۍ ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې فاروق نن جمعه ته په لاره و چې د وسلوالو ناپیژند وسلوالو پرې ډزې وکړې. هغه وویل چې وسلوال په تېښته بریالی شوي خو په دې اړه پلټنې پیل شوي. تر اوسه پورې د دغې وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي چې 80 تنه نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمي تخریب است.
تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي. شل کورونه بیخي او مخ نړېدلې. د سر او مال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات او غزنی کې اوښتی دی. ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم به سر له ننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې اورښتونه کم شي او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به آسمان وریځ وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشنکر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوي ډیلي کې وشوه د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع باندې خبري وکړلې او دا چې څه ډول ممکن ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې تر څنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې نوی ډیلی په افغانستان کې د سولې لپاره هر از همکاري ته چمتو دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پر نوی ډیلی کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي ګارډ بایلي سره هم پرون وکتل. په دې کتنه کې د افغان سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمېدو په اړه خبرې وشوې. کاناډا وایي پلټونکي په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 186 کسان پکې ووژل شول. 50 کاناډایان ول. دا خبره د کاناډا د ترانسپورټ وزیر مارک ګارنیو پرون چهارشنبه وکړه. خو ویل چې تر اوسه پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دغې بوئنګ 208 الوتکې د الوتنې او د کابین دننه ثبت شوي غږونو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه الوتکه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره پورته شوې او اوکراین ته په لاره وله الوتو څو دقیقې وروسته لږ تر لږه د ایران د یوه توغندي د لګېدو له امله نسکوره شوه. دا پیښه په هغه ورځ وشوه چې ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني وژل شوي قمندان قاسم سلیمانی د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دو اړو د لرې واټن ویشتونکي څو توغندي وویشتل. ایراني چارواکو تر دې پیښې 3 ورځې وروسته دا ومنله چې دغه الوتکه یې سهوان په توغندي ویشتې او رانسکوره کړې ده. د کاناډا د ترانسپورټ وزیر تمه وښوده چې څېړونکی ټیم به دا معلومه کړي چې څرنګه څنګه او ولې د ایران پوز د الوتکه ایشتیا او هغه را غورځولې ده. په دې پیښه کې د 14 افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا یو سلو شپږاویا ادبا ووژل شول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت پرون د هغه پریکړه لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګې د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسما پیلوي تصویب کړې. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر وي چې استزاد کیږي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپلو اقداماتو سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسي زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول وپېژني، دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دي او په راتلونکي کې د هیڅ یوه ولسمشر بیا دا په سر کې ورونه ګرځي چې هر څه چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت مشر مچ مکانل وویل، سناتوران به وروسته له هغې پر دې مسلې غور پیل کړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوې مادې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ټرمپ محاکمه به د راتلونکي سیشن بې پورس پیل شي. ټرمپ په دوو مواردو له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې په خنډ ایجادولو تورن دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټلیفون له لارې د ایران، سوریا او لیبیا په اړه خبرې وکړې. په دې اړه په هغو بیانونو کې چې پرون چهارشنبه د دواړو ولسمشرانو ادارو خپاره کړي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اینل کې ټاکل شوي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د ترکیې، روسیې، متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیا د مشرانو کوربنه وي. د برلین په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش به هم پکې ګډون وکړي، په لیبیا کې د وسلوال کړکېچ په اړه بحث وشي. د شمالي افریقا په دې هېواد کې د جګړې ښکېلې خواوې په اوربند سلاح شوي، لکه چې په 2011 میلادي کال کې د لیبیا پخوانی واکمن ممر قذافي وژل شوی. په دې هېواد کې شخړې روانې دي. خبرونه ملاحظه یې راډیوونه باوریدل. دوستانو دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا ولسمشری د انتخاباتو د لمړنۍ پایلو تر اعلان وروسته د شوو شکایتونو په اړه د استناف غوښتنې لومړۍ ورځ نن ده. ازادي راډیو په هغه ولایتونو کې چې رایه پکې پاتې شوې معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه به په ریپورټ سربیره واوري چې په هلمند کې څنګه د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانګونه وسلې ورکې شوې دي. د نورستان په دریو غربي ولسوالیو کې د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره د قومي شورا جوړه شوې ده. دا شورا به څه کارونه کوي په اړه به یې ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته خبرو کوو او همدارنګه د مخکښو ښځو پروګرام هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د لمړنیو پایلو تر اعلان وروسته په زرګونو شکایتونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته شوې دي. دوی دا شکایتونه څېړلې دي او نن د شوو شکایتونو په اړه د استناف غوښتنې لومړۍ ورځ ده. په هغه ولایتونو کې چې یو شمېر رایې پکې باطلې شوې دي په اړه هم ځینې جزئیات ازادي راډیو ته رسېدلي دي. همدارنګه دا چې د استناف غوښتنې له پای ته رسېدو وروسته د دې شکایتونو په وړاندې کوم پړاوونه پراته دي او بالاخره د انتخاباتو وروستي نتایج به کله اعلانېږي، دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همدا اوس د شکایتونو، البته د انتخاباتي شکایتونو، د خپلواک کمیسیون په دفتر کې دی او له هغه ځایه راسره په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې نن ورځ په کمیسیون کې څه روان دي د شکایتونو کمیسیون کې؟
ډېر زیات مننه ان صاحب. ټاکنیزو شکایتونو یو تصحیح باید وشي چې نن د استناف غوښتنې وروستۍ ورځ، پرون نه ابل ورځ د استناف غوښتنې لړۍ پیل شوې ده. د شکایتونو د څېړنې دوره پای ته ورسېده او د استناف دوره پیل شوه چې نن یې وروستۍ ورځ ده. تېره ورځ رسمي شمېرې 900 د استناف غوښتنې شکایتونه ثبت شوي وو، خو د ورځې په جریان کې د عبدالله ټاکنیز ټیم او د غشان د حکمتیار ټاکنیز ټیم نور شکایتونه هم ثبت کړل چې د اسنا غوښتنې د شکایتونو شمیر له 2000 اوخته ده. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل وسل وخت محلونه چې د ټاکنیز شکایتونو له لورې نه دا باطل اعلان شوي دي. نن ازادي راډیو ته یو سند را ورسېد د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې سرچینې دغه سند ازادي راډیو ته سپارلی دی چې په شپږو ولایتونو کې دغه اوس څلوېښتو محلونو رایې باطلې شوي دي. په دې کې شل محلونه په پلازمینه کابل کې دي، دغه شان په پکتیکا کې 15 محلونه دي، په پکتیا کې 9 محلونه دي، په اروزګان کې 1، فاریاب کې 4، فراه کې 8 محلونه چې دغه محلونو رای باطل شوی دي. خو د رای او شمیر تر دې دمه نه ده معلوم چې په دغه محلونو کې څومره شمیر رای دي. دغه شان په 21 نورو ولایتونو کې په 15328 محلونو کې رای بیا شمیرل کیږي چې دا په بیلابیلو ولایتونو کې دي. تر ټولو ډیر په کابل کې 1499 محلونه دي، او په دویم قدم کې ننګرهار یاد شوی دی چې 1502 محلونو رای پکې شمیرل کیږي. دغه شان په پکتیا کا کې 303، په هلمند کې 215، په کونړ کې 230 محلونو رای بیا شمیرل کیږي. که څه هم تیر ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي وو چې دوی به د ورځې په پای کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې د محلونو په اړه باندې لیست ورکړي، او دوی ته به جزئیات ورکړي تر څو د دغه محلونو رایو شمیرل پیل کړي. خو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ننګ سره چې سوشي بي وړاندې وغږېدم، هغه وویل چې تر دې دمه دغه معلومات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي رسیدلي. د انتخاباتو د قانون په اساس باندې کله چې دوی دغه لیست سپاري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، د یوې ورځې نه وروسته هغوی رای شمیرنه پیل کوي او ټاکل شوی دغه سوه چې تیره ورځ که دا لیست وسپارل شي انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، نو د راتلونکي اونۍ په جریان کې به د دوی رای شمیرنه به د بیا ځلې دپاره پیل کیږي. نو تر دې دمه نن چې د استیناف غوښتنې وروستۍ ورځ ده، د استیناف غوښتنې د شکایتونو وروستۍ شمیر لا نه دی په ډاګه شوی، خو ویل کیږي داسې چان تر 2000 پورې نور نوي د استیناف غوښتنې شوي دي، او معنا دا چې په یو شمېر ولایتونو کې ټاکنیزو ټیمونو ته د ټاکنیزو شکایتونو پریکړې چې دي هغه د منلو وړ نه دي، او دوی دوباره د استیناف غوښتنه کړې ده. بلې اخیستل
ډیره زیاته مننه کوم اکرام الله. اکرام له تاسو نه ګرانو دوستانو و موریدل اکرام نه د امدا وست شکایتونو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې دی د ویل چی د شو شکایتونو په اړه د استیناف غوښتنې نن وروستۍ ورځ ده. همدارنګ مو دغه ولایتونو په اړه هم ترې واوریدل چی د یو شمیر محلونو رای پکې باطل شوی. مننه ترې کوم زموږ غلا ازادي راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانکونه وسلې څنګه ورکې شوې؟ څو ورځې وړاندې د هشت صبر رسپانې د افغانستان د تحقیقاتي مرکز پایک په حواله رپورټ ورکړ چې په تیرو 13 کلونو کې د هلمند د پولیسو سلګونه زره میله وسلې او هموای ټانکونه لا درک دي. زموږ همکار دغه مسله د هلمند د چارواکو سره تعقیب کړې ده او تازه حال په دې رپورټ کې راستي.
په هلمند کې د زرګونو وسلو او زغروالو همویو ټنګونو د ورکېدلو مسلې پر اجتماعي رسنیو خبرګونونه راپارولې دي، خو د تیرو 13 کلونو راهیسې د پولیسو د دغه ورکوسو وسایلو ارکام چا څنګه او ولې وس راټول کړل؟ د هلمند استیناف څارنوال کاري رحیم الله وایي هلمند ته څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت څخه یو پلاوی چې غوښتل یې د تیرو نږدې 2 لسیزو د مصارفو او استهلاک شوو موادو په اړه ارزونه وکړي، وموندل چې د زرګونه میله وسلو او سلګونه هم یو ټانګونو حتی اسناد نسته، خو د مرکز څخه هلمند ته ورکول سوي دي.
کورنۍ او چارو محترم وزارت څخه یو پلاوی د هلمند امنیه قومندانۍ ته د اسلحه او مهمات او وسایتو د بررسۍ لپاره راغلی وو. هغوی خپل د بررسۍ اسناد ټول مونږ ته په واک کې راکړل، چې کله چې موضوع وسیړل شو زرهی وسایط و اسلحه په حق له وو چې د هلمند د امنیه قومندانۍ پورې مربوط لزره او 1500 میله مختلفو نو سلاح و مهمات یو زرو یو سلو یو ویشت اراده وسایل ضایع شوي او یا هم معتمدین په دې حق له راپور نه دی ورکړی او یا هم باقی داری لري.
د پولیسو دغه ورکسی وسایل او وسلې ټول د امریکا د متحده ایالاتو د هغه مرستو څخه دي چې د وسلوال پوځ سره د روزنې او تجهیز په برخه کې کوي. په دغه 1500 میله درنو او سپکو وسلو کې چې ځینې پکې ډیر پیشرفته هم دي اکثره یې په ولسوالیو کې ورک سوي دي. د هلمند اوسنی امنیه قمندان سمونمل احسام الدین هلمندی چې په دې مسله کې ځان مقصر نه بولي وایي ورکې وسلې او هم یو ټنګونه اکثره د ولسوالیو د سکوت پر مهال طالبانو ته پته سوي دي.
کم مسلم دلته و د دې مسارې په وخت زمان و کابل ته یا وزارت داخلی ته ادارو ته نه ورسېدلي پته سوي وو اسناد نه پته سوي وو د اسنادو مشکلې وو. یعنی ډېره برخه د دې آی په میل خبره نه ده ډېره برخه د دې دشمن ته لاسته اچولو چې دشمن لاسته ولوېدله چې ولسوالۍ سکوت کاوه نو هلته ټول تجهیزات که وسایط وو که سلا وه که زغرول ګاډي وه زیاتره په هغه ولسوالۍ کې پاته سوي دي. ډېره برخه هم د ولسوالۍ د سکوت نه ده.
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې نړیوالو ځواکونو د امنیت چارې افغان لوري ته وسپارلې آهسته آهسته جګړو شدت واخیستی او د 2016 میلادي کال تر وروستیو پورې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو پرته ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدلې او ورسره جوخت د افغان ځواکونو وسلې یا طالبانو ونیولې او یا په جګړو کې له منځه ولاړلې. د هلمند مدني ټولنې مشر اختر محمد بادیزی وایي دوی اسناد لري چې اکثره د دغه وسایلو څخه تخریب یا ورک سوي نه دي بلکې د افغان ځواکونو د یو شمېر قمندانانو لخوا په عمدي ډول په تور بازار کې پلورل سوي دي.
اوس دا د معلومه خبره دا ده چې تر زر زیاتې وسلې ورکې دي. هغه وسلې دي چې مثلا په محلي کچه باندې قمندانانو خرڅ کړي دي په سنګین کې جنګونو په سنګین کې دغسې حالاتو د پوستې یا د ټولۍ قمندانانو هغه خپل سلاوي خرڅولې پر طالبانو باندې یا پر بل چا باندې. نو زموږ د دولت څخه غوښتنه ده د نظامي څارنوالۍ څخه مو غوښتنه دغه ده دغه کسان چې په دغه روسیه کې شکیل دي یا دغه مهمات یې خرڅ کړي دي د سلایو د موټران خرڅ کړی دي غوښتنه مورڅه ده چې د عدالت میز ته راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
هلمند چې د تیرو نږدو 15 کلونو راهیسې د جګړې تور ډګر پاته سوی دی هره خوا پکې د افغان ځواکونو هموي ټانګونه رینجر موټر او نور د لوړ قیمت وسایل تخریب او انبار پراته دي. کتونکي وایي د جګړې په دغه اوږده موده کې د سرتیرو او ځواکونو مسؤلینو یوازې د جنګ د میدان پر ګټلو تمرکز کړی دی نه د وسایلو او امکاناتو پر ارزولو چې په لویه برخه کې پړه د امنیه قمندانانو ته درېږي. محمدعلي استایب د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې مو د ورکو شوو وسلو او هم وای ټانکونو په اړه واوریدل. اوس هم راځئ چې کابل ته ولاړ شو. له کابل څخه خاطر پردیس څو اقتصادي خبرونه در وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي راتلونکي نه به په کابل ښار کې د ګازو قیمت د پام وړ راکته شي. د دې خونوي جان اقا نوید د پنځمې پورز لازادي رډیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکو د نفتي موادو یو شمېر سوداګرو سره په دې توافق رسیدلی چې د هرات او شمالي ولایتونو څخه یو شمېر د ګازو لوی ټانکرونه کابل ته انتقال کړي. د ښاغلي نوید په خبره له یادو ولایتونو څخه د ګازو یو شمېر ټانکرونه د کابل په لوري حرکت کړی چې تر راتلونکي دوه درې ورځو پورې به کابل ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکو په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په کابل ښار کې د سړې هوا له امله د یو کیلو ګازو بیه 115 افغانیو ته پورته شوې ده چې د کابل ښاریانو اندېښنې هم راپورته کړي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي د روان مریض کال په لومړیو نهه میاشتو کې له دې ولایت څخه پاکستان ته 1,60,000 ټنه سبزیجات صادر شوي. د دې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغه صادر شویو سبزیجاتو کې پیاز، بادرنګ او ګلپي شامل دي. د ښاغلي عبدالباقي په خبره د دې صادر شویو سبزیجاتو مجموعي قیمت $200 میلیون دی. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال همدا شان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د سبزیجاتو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، او نن د کابل په شهزاده سره کې د افغانیو پر وړاندې بهرني اثر په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ نوي پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 430 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
د کاناډا یو تحقیقاتي ټیم په تهران کې د وشتل شوي الوتکې ځای ته رسېدلې. په دې پیښه کې له وژل شوو 168 مسافرو څخه 50 کاناډایان دي. د دې موضوع په اړه ملالۍ بشیر معلومات راټول کړي دي. هم د اوس سره په استډیو کې ده. ملالۍ جانې، خبرونې ته ستړي مشي، آیا کاناډایي پلټونکي له ایراني چارواکو سره د تحقیقاتو برخه شوي کنه؟
مننه ان صاحب. د کاناډا د ترانسپورت وزیر مارک ګارنیو پرون ویل چې د هیواد تحقیقاتي ټیم ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل سوې چې د وشتل سوي الوتکې ثبت سوي ژغونو ته لاسرسی ولري. د یادولو وړ ده چې ایران کاناډایي چارواکو ته ویزې ورکړي چې دوه متخصصین پکې شامل دي. دغه کسان د ترانسپورت خوندیتوب په اړه کار کوي. دوی غواړي معلوم کړي چې څنګه اولې د ایران پوځ د الوتکې وشتله. ایراني چارواکو ویلي و چې د الوتکې په تیروتنې کاناډایي ټیم په معلوم کړی چې دا تیروتنه څنګه وسوه.
د ایران ولسمشر پرون د خپل هیواد له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې تېره اونۍ د اوکراین الوتکې د ویشتلو په اړه د بخښنه وغواړي. په دې اړه نور معلومات څه دي؟
ان صاحب، حسن روحاني وویل چې د دغو ټولو پیښو پر مهال هغه څه چې لاسته باید راوړل سي هغه ملي هماهنګي او ملي یووالی دی. خو ده په همدې حال کې غوښتنه وکړه د خپل هیواد د پوځ څخه چې باید د الوتکې د ویشتلو په اړه بخښنه وغواړي. خو وروسته د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک مشر جنرال امیر علي حاجي زاده د الوتکې د ویشتلو په تیروتنه کې د ایران دشمنان ملامت کړل، او وی ویل چې دا کار ایران ځکه کړی دی چې دا د ایران دشمنانو قرباني دا کار وکړ. د ایران مسافر وړونکي الوتکه تیره اونۍ چهارشنبه په تهران کې ویشتل سو. د الوتکې د ویشتل کېدو پیښه څو ورځې وروسته له هغه وسوه چې امریکا په عراق کې د ایران لوړپوړی جنرال قاسم سلیمانی وواژه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا د سه شنبه په ورځ په ویسکانسن ایالت کې د سلیمانی د وژلو د اقدام دفاع وکړه. وی ویل چې دا کار د په امر سوی دی، او د امریکا پوځ بیا به هدفي عملیات وکړل چې د نړۍ تر ټولو لوی تروریست د په وینا یې وواژه. د ویل چې دا قاسم سلیمانی لومړی درجه تروریست و. وروسته له هغه چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونه ومنل چې اوکراینی مسافر وړونکي بوئینګ و 30 الوتکه دوی وشتلې ده. د ایران په ګڼو شهرونو کې خلکو د رژیم پر ضد پراخ لاریونو نه وکړل.
ډیره زیاته مننه ملالۍ جانې. له تاسو نه دوستانو ملالۍ بشیر و چې تری و مو ورېدل. د کاناډا تحقیقاتي ټیم په تهران کې د وشتل شوي الوتکې ځای ته رسېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان په دریو لویدیځو ولسوالیو کې د شخصي او شخصي او قومي دښمنیو د لمنځوړلو لپاره یو قومي شورا جوړ شو. قومي مشران وایي کلونه وشول چې دغه دښمنۍ دوام لري چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د موضوع تفصیل به له روح الله انوري نه واورو.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو قومي مشرانو په یاد ولسوالیو کې د خپل منځي دښمنۍ او شخړو د لمنځوړلو لپاره ګډه شورا جوړ کړه. دوی وایي کلونه وشول چې په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې د قومونو ترمنځ دښمنۍ دوام لري. د یاد شورا مشر انجینر نوروز ازادي راډیو ته وویل
دلته هم مختلف اشکال باندې لس قسم رسیدی دي چې هغه داخلي خصومتونه دي او په شګر کې دوستو او د سمداري او د پرک جګړه روانه ده. هلته هم تقریبا پکه سمړي باغترن او د چایل هلته هم واته کتو زخمیان دي او لارې بندې دي.
د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان وایي د قومونو ترمنځ په داسې لری پرتو سیمو کې شخړې او دښمنۍ روانې دي چې هغه ټولې د حکومت له واکه وتلې دي، نو ځکه دوی خپله د دغو دښمنیو او بدبینیو د لمنځه وړلو لپاره مټې رابډوهلې دي. دلته چارواکي وایي دوی هم غلي نه دي ناست او وخت نا وخت د دغو قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل هر څوک چې د قومونو ترمنځ د یووالي راوستلو او د شخړو پای ته رسولو لپاره کار کوي دوی هر ډول مرستې ته چمتو دي. د والی په خبره چې حکومت هم هڅې پیل کړي چې د قومونو ترمنځ اوږدو دښمنیو ته د پای ټکی کېږدي.
موږ هر هغه ولسي خوځښتونه ولسي شوراګانې چې اجتماعي کارونو دپاره انکشافي کارونو دپاره په نورو ذات البینی اختلافاتو حلولو په موضوعاتو کې د دولت سره همکاري کولی شي د هغې د ټولو نه ملاتړ کوو او حمایت اعلانو. یو د نورستان د جنجال مسایلو نه د کمبیش او کشتوش جنجالو چې خوشبختانه هغه د دې دواړو قومونو ترمنځ حل شوی دی.
نورستان کې ډېرې قومي شخړې د ځنګلونو څړځایونو او اوبو پر سر رامنځته شوي چې په دغو شخړو کې تر اوسه په زیات شمیر کې نورستانیان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په پکتیا کې د بیکاری لوړې کچې د خلکو ژوند سخت کړی. د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ له مخې ډېرې کورنۍ د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او هغوی چې ډېر کم عواید لري هم په سختۍ د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ برابروي. نور له ګردېزه د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین په رپورټ کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز په مرکزی چوک کې یو شمېر کارګران او د لسی ګډیو چلوونکي وایي په دې ولایت کې کاروبار پیکه شوی، بیکاری زیاته او د بیوزلۍ له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د عبدالجلیل او زیارتګل په نومونو د لسی کراچیو دوه تنه چلوونکي وایي ورځنی عاید یې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی او له همدې امله یې کورنۍ او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ولایتي اداره او مسؤلو چارواکو غږ کوي چې د بیوزلو لاسنیوی دی وکړي او د بیکارۍ د ختمولو لپاره دی بیړنی ګامونه پورته کړي.
پزنه کې څنګه نو 100 روپۍ یو نیم 100 روپۍ کار کو نو هغه مریض ته کو کوړته کو ډېر مشکلات دی. اختلاس خدای چې فهم در کې لرګي نستا ماشومان غړ مریضان دی پوسی ایسو کوم نه سم سره کومو کې کې
منګار روز ګټه مټه بازار کې چلو 500 روپۍ وټو نو ولا کې مریض زړه کې لګي پیسې زړه کې لګي مجبوری دی. یا ګیس نه وی لرګي نه وی انګټې نه وی وخت یې راوځه کور چې هغه کور نه وی. نو
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش ادارې یا سیګار د 2000 پور لمخه اوس هم افغانستان د نړۍ له بیوزله هیوادونو شمیرل کیږي چې په وینا د دې هیواد 55 وګړي د ورځې لایو ډالر کم عاید لري. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګازو او نورو سون توکو بیې هم په بېساري ډول پورته شوې دي. له بلې خوا د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت مني چې په دې ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوې. دی وایي ولایتي ادارې تل هڅه کړې چې په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د جذب ترڅنګ په دې ولایت کې خصوصي سکتور پیاوړی کړي سو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
زوړلو لپاره کله یوې خوا پکتیا ولایتي ادارې په رسمي اداراتو کې د وړ کادرونو د استخدام لپاره هڅې کړې دي. لبلې خوا دی خصوصی سکتور تقوی لپاره هم کوښښونه شوی دی چې زیاتو خلکو لپاره کارموندنه یقیني شي.
پکتیا د هیواد یو له هغه سوړ اقلیم لرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ژمي په راتلو سره پکې درنې واورې کیږي او له ولسوالیو ښار ته د خلکو تګ راتګ کمیږي او له همدې امله سوداګریزې او ودنیزې چارې هم پیکه او د خلکو د زیاتې بیکارۍ لامل ګرځي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو د خبرونو وخت شو. دولسمی بجې دی. سفی الله ستانکزی سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرو